ستړي مشه د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او ری په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې په روانه غړې کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزونه قبول کړي. په دې خبرونه کې بدرته په د مشرف په خوانه جنرال صدر جنرال پرویز مشرف خلاف د غدارې د مقدمه د نیټو د سپلای د پاره د احتجاج چې کوم اعلان شوی وو پاکستان تحریک انصاف آغاز انډول شوی دی. دا راز نور یو شمیر کورنی او سیمیز ریپورتونه هم لرو خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات خبرونه واورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر اعلان کړی د هیواد په پخانی ولسمشر پرویز مشرف باندې غدارې مقدمه چلولی شي. د پنجاب په پینډې کې کرفیو لرکل شوی ده او یو نادره توره چې د سعودي پاچا افغان شاهزاده ته ورکړی و په 12 لک ډالرو خرڅ شوی ده. اوستا خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورونو چارو وزیر اعلان کړی د هیواد پر پخانی ولسمشر پرویز مشرف باندې غدارې مقدمه چلولی شي. چودھری نثار علی خان پر ان اویل حکومت پر مشرف د آئین لشپګم آرټیکل سره سم تور لګوي چې نوموړي په 2009 کال کې د بیړني حالت اعلان او آئین یې معطل کړی وو. چودھری نثار علی خان زیاته کړه هغه خط چې د مشرف د مقدمې لپاره د های کورټ د درې کسیزه ججانو ٹریبیونل جوڑے دو غختنه پکې شوی نن با چیف جسٹس تا ورسیږي. حکومت با نن د دې مقدمې لپاره د خاصو سرکاري وکیلانو د ګمارولو اعلان هم وکړي. په پیښور کې تحریک انصاف ګوند او دغې اتحادي ګوندونو ویلي دي چې د پینډې ښار د پیښروستو دوی په 6 نومبر د نیټو د سپلای پر ضد د احتجاج کولو فیصله ځنډولې ده. د خبره پرون ماښام په پیښور کې د تحریک انصاف او د دوی اتحادي ګوندونو جماعت اسلامي او عوامي جمهوري اتحاد غړو د یو خبري غونډې پر مهال وکړه. د جماعت اسلامی د خیبر پختونخوا جنرل سیکرټری شبیر احمد خان پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
منګه دا فیصله وکړله چې دا 6 تاریخ ته د دھرنې چکما فیصله وا دا دھرنا بکیږي. خدا پندای کې 10 محرم ته چکما سانحه شوې ده. دې په وجه باندې به موږ به دا ځنډو. خو موږ نه رکنی کمیټې جوړه کړې ده. دا به د صوبې نورو سیاسي ګوندونو سره رابطه کوي. هغې له به موږ دې کې شرکت دعوت ورکړو.
سورسی وړاندې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اتحادي ګوندونو د یو قرارداد لاري ویلي وو چې د ډرون بریدونو د ودرېدولو لپاره به دوی د نیټو سپلای پر ضد لاري د احتجاج په توګه بندوي. بلخوا د پنجاب په پینډې کې کرفیو لری کړل شوی ده. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې په ښار کې وسم امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او د اجتماعګانو کولو اجازه نشته. د خیبر پختونخوا په سوابه ضلع کې د وسلوالو په برید کې دوه پولیس والا وجل شوی دي. د سوابه د پولیسو مشر سجاد خان پرون رسنو ته ویلي دي چې پرون وسلوالو په درن چیک پوسټ برید وکړو چې پکې دوه پولیس والا وجل شول. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د هیواد او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مایکل کخ سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې وکړې. د ولسمشر د دفتر لخوا پرون مشال ریډیو ته د ترلاسه شوې خبر پاڼې تر مخه ولسمشر حامد کرزی مایکل کخ سره پرون په اړه کې ملاقات وکړو او دواړو مشرانو د دوه اړخیزه همکاریو د پراختیا د سولې د بهیر د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی تړونو د سیمایزو مسلو په باب خبرې وکړې. بلخوا د افغانستان په بلخ ولایت کې پرونې ځانوجونکو حملې دوه تنه وژلي او درې یې ژوبل کړي دي. د بلخ ولایت امنیه کمانډانې چارواکو پرون ویلي چې پېښه پرون د آریانا کارتې په سیمه کې رامنځته شوه چې د حمله کوونکي هدف د بلخ ولایت مرستیال ظاهر وحدت وو. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د روس د بیړنیو حالاتو کارکوونکي په کازان کې د غلوتکې د راغورځېدو نښې ګوري چې پکې 50 تنه وژل شوي دي. د روس د بیړنیو حالاتو وزارت عمله د ماسکو نه د تاترستان جمهوریت ته نن سهر روانه شوې چې د عملیاتو مرستې وکړي. د دې وزارت ویاندې ارینا روسیوس ویل دا ودرې و الوتکه هغه وخت ویجاړه شوه چې د راکوزېدو په حال کې وه. په الوتکه کې شپږ تنه عمله او څلور څلوېښت سپرلۍ ناستې وې. د لومړنیو معلوماتو له مخې په مسافرو کې ماشومان نه وو، او څنګه چې موږ وړاندې هم ویلي دي، د لومړیو معلوماتو تر مخه له بده مرغه له دې الوتکې څخه هیڅوک ژوندي نه دي راوتلي. دا تاترستان مرستیال وزیر اعظم یوری کمالتینوف ویلي چې د الوتکې په وجل شوو کې د تاترستان د ولسمشر سوی او د امنیت فدرالي ادارې مشر الکساندر انتونوف هم شامل دی. په بغداد کې د چاودنو لړۍ بازارونه، کیفې او یو تھیټر په نښه کړي. د اتوار پرز د بغداد په شیعه او سنی سیمو کې لږ تر لږه ولس تنه وجل شو او د 500 زیات جوبل شوي دي. د بغداد په ختیځ کې په صدر ښار کې په یو ګاډي کې چاودنه وشوه. دغسې یو بله چاودنه په جنوب مغربي رضوانیا ښار کې وشوه. د بغداد په شمال کې پر 500 کیلومتره فاصلې تر میا ښارګوټي کې د چاودنې له وجې دوه تنه وجل شوي دي او 500 نور جوبل دي. بیا د اتوار پرز په میدان ښارګوټي کې وسلوالو د سنی حکومت پلوه مقامي مشر باندې برید وکړو او دغه ورور یې وجه. په دغه پیښه کې د دوو وسلوالو د وجل کېدو خبر هم دی. او رستی خبر دا چې یو نادره توره چې د سعودي عرب د بادشا لخوا یو افغان شهزاده ته په ډالۍ کې ورکړل شي وه، په پیرس کې د نمایش پر مهال په څه باندې 2,00,000 ډالرو خرڅه شوه. له سرو زرو او فولادو څخه جوړه شوې دغه توره پرون یو نامعلوم تن اغیستې ده. دغه تاریخي توره د سعودي د پادشاه عبدالعزیز بن سعد لخوا افغان شهزاده احمد شاه خان ته د 1922 کال د مئی پر 5مه د سعودي عرب د سلطنت د جوړېدو په مناسب بد د ډالۍ په توګه ورکړل شوې ده. د خبرینو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د انیس اجمل نه د دې غړي خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به واوري چې د پاکستان مرکزی حکومت ویلي د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف خلاف به د آئین د ماتولو په ترڅ کې د غداري مقدمه چلوي. په پینډی کې د لسم محرم د پیښې وروسته لګول شوی کرفیو ختم شوی. هلته تحریک انصاف او د دوی اتحادی ګوندونه وایي د نیټو د سپلای خلاف اعلان شوی احتجاج ځنډوي. په دې حق لا د جماعت اسلامي یو مشر شبیر احمد جان مشال ریډیو ته وویل
دا درنا بکیږي خدا پینډی کې لسم محرم ته شکما سانحه شوی ده. دې په وجه باندې به موږ به دا ځنډو.
دا چې د نیټو لپاره د رسد لاره بندول په آئینی او قانوني توګه څومره امکان لري څېړونکي وایي
دا به آئین نه بده انحراف وي او دا په فاک نه انحراف ته د ډېر زیات قانوني او آئینی چې کوم دی هغه کمپلیکیشن جوړېدای شي.
د افغانستان په زابل ولایت کې په یو ګاډي د مان چاودنې مرګ ژوب لاړولې. د یاد ولایت مرستیال والی محمد جان رسول یار د پیښې په حق لویل
چې دا غر کله چې کلاکار تقریبا سویل دیس فاده پروت دلتا دیوار تغاڑ مین پا ملکی موٹر منی وچاو دو فیلے کی دو ماسما شیدان سیوی دو تتیان
دا پختون خواسی بیو نڑای یو شمیر نور ریپورٹونا با هم واوری مشال ریڈیو سراو سی. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی خبر ته لکه څنګه چې مو اوریدل په خبرونه کې هم چې د پاکستان مرکزی حکومت وایي د پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف خلاف د قانون د آئین د ماتولو په ضد او په دغه معاملہ کې د غداري مقدمه بچلوي او هغه د پاره باندې ممکنه ده چې په سپریم کورټ کې درخواست مکلشی. د دې ترڅنګ په پینډی کې چې په لسم محرم یعنی د تیر جمعې په ورځ کما بدامنی او د تشدد پیښې رامنځته شوې وي، هغه لړ کې کرفیو لګیدلې و، هغه نن له سهار ختمه شوې ده. په دې دواړو مسلو مې یو شی بولاندې په اسلام آباد کې د خپل خبريال سره خبرې کړې.
بیگا د کوم چې د داخله چارو وفاقي وزیر د چودري نثار هغه یو میډیا سره یو خبري غونډه کې دا خبر وکړه چې د پرویز مشرف خلاف چې ګمدلو هغه یا د هغه حکومت سزاتي دښمنی یا عناد نه لري، خو هغه چې کوم اقدامات کړي نو په هغه باندې هغه عوام ته، هغه حکومت ته او عدلیه ته جواب دی او د هغه خلاف کوم چې اوسه پورې تحقیقات شوی د هغه نه دا خبره مخې ته راغلې چې د غداره یا د آرټیکل 6 مرتکب شوی دی او دغه شانته بد د خلاف د مقدمه چلیږي. دوی به نن د ګل ورځ یاد کړی چې سپریم کورټ کې به یو درخواست ورکړي چې په دغه درخواست کې به هغه ته خاص کولی شي سپریم کورټ ته چې یو ټریبیونل دی جوړ کړي چې کم د دغه مقدمه چې کومه یاد کاروي چې کوم دا هغه پیل کی. اوس کومه خبره چې وشو په هغه کې کم چې کارپوهان دي نو هغه هم دوه رائے لري. پرویز مشرف کلمنګ اوریدونکو ته بیان دي چې په 12 اکتوبر 1909 کې هغه چونکه د مسلم لیگ نون د نواز شریف تختہ پاستر کړو دغه حکومت اغستو خو اوس چې کوم اعلان شوی دی یا پرونځي کوم چې نثار بیگوي ندی د 3 نومبر 2001 هغه ورځ یادی چې کله نه د باقاعده توګه باندې ایمرجنسی اعلان کړ په ملکی او دغه رنګ دغه ایمرجنسی بیا خوښه یو نیمه میاشت وروسته هغه
مطلب د ستاسو د وینا مطلب دا دی چې دغه د 2001 کال دغه د عین ماتولو سلسله چې کوم ده په دغه کې به مقدمه چلول کیږي او د نور لسوا او نه نه ویم کال چې کوم ده نو وای چې هغه کې پارلیمان د هغه یو قسم تایید کړی دی او هغه اوس په غداري کې ناراضي که دا راته وای چې په پندای کې وای چې کرفیو او چا تکړه شوی د نو سه حالات دي او ولسی خلکو ته دا وخت مطلب مخکې موبایل نو یا نور ګرځیدل را ګرځیدل او د کرفیو له وجې مشکلات وسه حال دي.
جی بالکل، دا چې کم د جمعې د ورځې د لسم محرم چې کم پیښه شو پینډې کې د هغه وروسته درې ورځې په پینډې کې کرفی لګېدلې و. دغه رنګ په پینډې اسلام آباد کې د موبایل سرویس هم بندو نور ټول چې کم پینډې ته نوتونکو لارې وي ایرپورټ ته تلونکو لارې وي نو هغه تړلې شوې وي. ورسره خلکو ته ډېرې مسلې وي خو بیګا د 9:30 نه تر 12 پورې په کرفیو کې نرمي شوې وه. د هغې وروسته بیا د سهار 6 پورې کرفیو و خو 6 بجې بیا اعلان وشو چې دغه کرفیو ختم کړی شوی ده. د دغه سره چې کوم څنګه تاسو ذکر وکړو چې را اوس صورت حال دی نو دفعه یو سل سلور سلوي اوس هم لګېدلې ده کرفیو نشته. په کرفیو کې چونکې د خلکو د کور نه راوتو باندې پابندي په ګرځېدو پابندي هغه نشته. البته د سلورو نه زیات کسان به یو ځای کېدی نه شي په سړک باندې به مطلب څوک وسله ښکار نه شي ګرځولې یا ډزې کول یا جنگ جګړه یا تقریر جلسه کول دغه باندې پابندي ده. بیا د سکولونو چې کم پرایویټ سکول نه دي هغه هم چوټي ورکړې ده چې حالات لا د دې جوګر نه دي چې په مکمل توګه خښوي دي خلک او کې. بیا د خلکو چې کم مشکلات یا تکلیفات د غدرې ورځې خو موبایل سرویس بند وو اوس چونکې موبایل سرویس کول او شوی دی د درې ورځو د کرفی په وجه باندې د خوراک څخه چې کم سيزونو د هغه کمی راغلي دي او کم سيزونو چې په دکانونو کې خرڅيږي نو د هغه به نیم په نیمه لوړې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
پرون ماخام پېښور کې پاکستان تحریک انصاف او دوی سره خیبر پښتونخوا صوبا کې اتحادي ګوندونو یوې خبري غونډه کې ویل چې په پینډي خار کې په لسم محرم رامنځته شوې نا امنه حالات له وجې دوی په 6 نومبر د نېټو سپلای خلاف خپل اعلان شوی مظاهره ځنډوي او دا چې ډیر زر بعد دغه مظاهره لپاره نوې تاریخ اعلان کړي. د زیادو ګوندونو د دغه ویناوو او د دغه د اثراتو او عمل کېدلو په اواله باندې هم اسیلونکو نظر مو په دې ریپورت کې راغونډ کړي دي. راځي چې په غاړه واورو.
د غونډه کې د پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او عوامي جمهوریت اتحاد ګوندونو ځای مشرانو ګډون وکړلو. د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري او پخوانی د قومي اسمبلی غړی شبیر احمد خان په دې موقع مشال لیډو ته ویل
منګه دا فیصله وکړله چې د 6 تاریخ ته د درنې چکما فیصله وا دا درنا بکیږي خدا پندې کې لسم محرم ته چکما سانحه شوې ده. دې په وجه باندې به موږ به دا ځنډو خو موږ نه رکنی کمیټي جوړه کړې ده. دا به د صوبې نورو سیاسي ګوندونو سره سپرابې تکي اغیله به موږ د شرکت دعوت ورکو.
د پښتنې په جواب کې چې آیا د درنکې یا احتجاجي ناشته کې به د دغه ګوندونو یوازې د خیبر پښتونخوا کارکونان ګډون کوي او کنه د ټول ملک نه دوی خپل کارکونان راغواړي. د پاکستان تحریک انصاف د پیښور عمومي سکرتر فضل خان صدارنګ وایي
اوس د دې نه پس په زمونږ د 9 یو کمیټه جوړه شوه موږ به سر دوباره کې نو او په هغه کې به بیا موږ دا فیصله کوو چې دا موږ د صوبې پورې اوساتو خدا مونږ د ټول ملک د نکال ورکو کوسه طریقه او چې صد مشارانو فیصله ان شاء الله غوندوس کیږي.
یاد دی وی چې 100 وړاندې خیبر پښتونخوا صوبایي سملی کې اتحادی ګوندونو د یو قرارداد د لارې اعلان کړو چې په 6 نومبر به په پیښور کې افغانستان ته تلونکي د ناتو سپلای پسند باندې درنور کوي او دا به ودروي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د تیرې سمودې راهیسې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو ته د رصد د لارو د بندولو په اړه بیان نور کوي. دا چې عمران خان دا ډول بیانونه کوم ډول قانوني وایني چیلنجونه رامنځته کولی شي او د تحریک انصاف دا اقدام به د بهرنیو هیوادونو سره په تعلقاتو څه اغیز وغورځوي، په دې حقله درته زمونږ همکار مجید بابر یو څیړنیز رپورټ وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا کې واکمن د تحریک انصاف ګوند حکومت د تیرې سمودې راهیسې په افغانستان کې میشت د ناټو ځواکونو ته د پاکستان نه تیرېدونکي د رصد د لارو بندولو خبره کوي، خو تر دا مهال دغه لارې د ناټو لپاره د مال وړونکو او تیل وړونکو ټرکونو په مخ کې پرانستې پرتې دي او بغیر د څه خلل نه ناټو ته رصد دوام لري. په لاهور کې مې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر دانیال عزیز نه وپوښتل چې په وفاق کې ستاسو د ګوند واکمني ده، د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا د رصد د لارو د تړلو په اړه بیانونو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟
جو نېشنل های ویز ہے دو رائٹ اوف وے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے
ګوره، کوم چې د وفاقي حکومت زیر انتظام لوی لارې دي د هغې اختیار د وفاق سره وي او ځینې داسې لارې دي چې د صوبایي حکومت د واک لاندې وي. نو اوس دا نه د معلومات چې د ناټو ګاډي د کومو لارو نه افغانستان ته ځي. بله، د تحریک انصاف ګوند د احتجاج خبره ده، نو دا مهال جمهوري حکومت دی، هر څوک کولی شي چې په جمهوري انداز احتجاج وکړي، خو که هغوی په حقیقت کې د ناټو لپاره لارې بندې کړي نو بیا به د دې عمل په قانوني او آئینی حوالو سره جاج اخلو چې دوی دا اقدام آئینی خلاف ورزی ده او کنه.
خو د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع نه د تحریک انصاف ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلۍ د شپږمې حلقې نه منتخب غړی سراج محمد خان وایي چې د دوی ګوند نه د کوم یو هیواد پر ضد دی، نه د کومې ادارې او نه د کوم یو تن.
زموږ سیاست خو عوام سره دی او د عوام چې څه رای وي په هغې مطابق مونږ ځو. مونږ خو د یو ګو چا سره د جګړې سوچ نه دی چې مونږ سره کنفرنټیشن دی. مونږ خو یو خپل یو سیز ریکارډ کوو چې مونږ د یو غلط چیز خلاف یو. مونږ د چا ګورمنټ خلاف نه یو، وی آر ناټ اگینست اینی باډی ایٹ آل، اینی ګورمنټ، اینی انسټیټیوشن. مونږ وایو چې د پاکستان ساورنټی دا مونږ لپاره عزیزه ده.
د مسلم لیگ دانیال عزیز چې د پرویز مشرف په حکومت کې وفاقي وزیر هم و، وایي چې ناټو ته د رصد د لارو د ترهګرۍ پر ضد روانې جګړې کې امریکا سره د همکارۍ په لړ کې پاکستان، امریکا او نورو مغربي هیوادونو سره باقاعده معاهده کړې ده.
ما ته دا معلومه ده چې کله پاکستان ته امریکې د ناټو د غړو هیوادونو سره د ستراتیژیک ملګري هیواد درجه ورکړې وه، نو دا یو ډیره مهمه پریکړه وه. دې پریکړې سره بیا یو شمېر کاغذي کاروایی هم کیږي، نو دا ټولې خبرې په لیک لوست کې شوې دي. که څه هم هغه ټول کاغذونه ما په خپله په دقیقه توګه نه دي لوستي، خو هغه معاهده باقاعده شتون لري.
خو د پاکستان پخوانی اټارنی جنرل شاه خاور بیا وایي چې د یو سیاسي ګوند په حیث د تحریک انصاف ګوند او د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت د ناټو لپاره د رصد د لارو تړلو په اړه بیانونه د پاکستان د آئین د 138 مادې خلاف ورزي ده.
د پاکستان په آئین کې چې کوم د صوبایي حکومتونه دي، دا چې کوم وفاقي حکومت چې کوم د بین الاقوامي او انټرنیشنل وایدې کړي دي او اګریمنټس کړي دي، دا ټول حکومتونه چې کوم دي انکلوډینګ د صوبایي حکومتونه، هغه باندې عمل کولو چې کوم دي آئینی طور باندې پابند دي او هغې نه زور دوی شي وایلیټ نه شي کوی. خو که دې کې چې کوم پیکیای حکومت دی پکې پیکې کې، دا که ایز حکومت چې کوم دی دا د دې احتجاج کوي یا نیټو سپلای چې کوم دی هغه کې رکاوټ اچي، نو دا به آئین نه به د انحراف دي او دا انتفاق نه انحراف ده. دې ډېر زیات قانوني او آئینی چې کوم دی هغه کمپلیکیشن جوړېدای شي.
که هم پرون په پېښور کې تحریک انصاف ګوند یوې خبري غونډې له لارې د روانې میاشتې په 6 نیټه په دغه اړه د احتجاجي مظاهرو د ځنډولو اعلان وکړو، خو څېړونکي په دې نظر دي چې د تحریک انصاف لخوا په دې اړه بیانونه ورکول به بهرنیو هیوادونو سره د پاکستان تعلقات د کړکېچ سره مخ کړي چې د پاکستاني ولس ستونزې ورسره نورې هم زیاتېدای شي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاو کم یو لس بجې،
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې،
زما کور زما کله
په پاو کم 4 بجې،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه 4 بجې.
او اوس ورځو افغانستان ته د دې هیواد په زابل او غزنی ولایتونو کې د ماین 214 شوې دي چې په یو کې د عام وګړو یو موټر او په بل کې یو لوی پول الوزول شوې ده. چارواکي دواړه 14 د طالب وسلوالو کار بولي خو دغه ډلې مسولیت نه دی منلې. په دې حق لنور تفصیل د سید شاسقیم په دې رپورت کې اورو.
نن سهار د زابل مرکز ته سیر مدام وګړو یو موټر د سړک پر غاړه په خښ شوی ماین ختلې دی چې لامل یې دوه تنه ماشومان وژل شوي او دوه تنه نور ژوبل دي. 14 نن سهار د قلات ښار ته سیر مپاسغر کلی کې شوې ده. د پیښې یو تن عیني شاهد جمیل رحمان وایي دی ورته ولاړ و چې د کلیوالو یوه سراچه په ماین وخته. دی وایي وړاندې به هر سهار همدغه ځای ته پولیس راتلل خو نن عام وګړي تر پولیسو مخکې رارسېدلي وو.
ترمن پر اسی میں کرامات فصول اسی پکی زمین کی کسان زخمیان سو سمر دیر زر زامن ولا سوزہ کزمر د کور بشاو خاکی دسی د یو نیم سر متر بشاو خاکی نو نن وزا غشان وزن دی پر غزا من دی سر چ ډول موفر سر رنگ درلو دی هغه موسا د غزا تر هغه او پر غزا باندې من او بس ور باندې انتظار وک
د زابل مرستال والی محمد جان رسول یار وای په پیخه کې دوه تنه ماشومان وژل شوی او دوه سړي ژوبل دي. دی وای ژوبل شوی کسان د زابل ملکی روختون ته لیږدول شوی دي.
د اصغر کلی د کلات ښار تقریبا سوی لدیس خواته پروت ده. دلته دیوار ته غاړه ماین په ملکی موټر باندې وچاودو فایله کې دوه ماشومان شهیدان شوي دوه ټپیان.
بلخوا بیا تیره شپه د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې وسلوالو د ګیرو او اندړو ترمنځ د لوی لارې پل په ماینونو الوزولی دی چې له امله یې دغه لاره د خلکو پر مخ تړله شوې ده. الوزول شوی پل د شیلې په پله مشهور و چې د ګیرو اوسیدونکو به ورباندې ناروغان او د خپلو ځمکو محصولات غزنی ښار ته رارسول. تر اوسه پورې د یوې پیښې مسؤلیت هم چا نه دی منلی.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د مونږ
ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
د ورکوشو بلوچانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز په مشرۍ د تیر میاشتې راهیسې شوګر روکړل شوی احتجاج لا هم دوام لري. احتجاج کوونکي چې د کوټې نه پیدا کراچۍ ته تللي دا وخت د کراچۍ په زیرو پوینټ کې د نه خوړلو په علامتي هړتال دي. دغه احتجاج کوونکي د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو نه غوښتنه کوي چې د دوی غیب کړی شوي کسان دې خوشي کړی شي او یاد عدالتونو ته وړاندې کړی شي. د دې په دې مسله درته نور تفصیل زمونږه همکارا انیسا اجمل وړاندې کوي.
د ورکو بلوچانو لپاره د کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز په مشرۍ په خپل لانګ مارچ د تیرې میاشتې په 28 نیټه پیل شوی و. دا وخت د کویټنا کراچۍ ته رسیدلې ده. د دې تنظیم مشر ماما عبدالقدیر بلوچ وایي دوی دا وخت د کراچۍ په زیرو پوینټ کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي کیمپ لګولی او د نه خوړلو په علامتي اړتال دي.
اما سرا شل کسان سے لوائتی دو دو لکھ خزب ہے اور اتا سرام دے ماں سرا صرف سیاسیان کے بعد یہ ملاو سوئی دے سردہ رکھ کر جامنے گا یو ریو سرام نہ دے ملاو سوئی دے نا جوڑا خود دے لیکن دریم رکھتل پرداشت کری دے.
مام عبدالقدیر بلوچ زیاتوی تر دې مهاله ورسره صرف د بلوچستان نېشنل پارټي مرکزی مشر اختر منګل بلوچ لید کړي او د دې علاوه ورسره نه خو حکومتي غړو رابطه کړي او نه د بشري حقوقو ادارو. د به درک کړل شو بلوچانو لپاره پر دې احتجاج کې خزو او ماشومان هم برخه اخیستي. په احتجاج کې شامل د بلوچانو د حقوقو لپاره د کارکونکو تنظیم مشر بيبي ګل بیا وايي د زیات مزل کولو لوجه د دوی په خپو تڼا کې راختلي او ټول احتجاج کوونکي ډیر په تکلیف کې دي. زمنګ غوښتنه دي چې بيدرګه کسان دي خوشی کړل شي. مونږ د تیرو 15 ورځو راهیسی په کراچۍ کې یو خو نو مونږ ته د حکومت لخوا څه جواب راغلی او نه د ملګرو ملتونو او یا د نورو بشري حقوقو د ادارو لخوا. بيبي ګل زیاتوي د پاکستان حکومت له دوی سره باید مرستې وکړي. د د نېشنل پارټي او د پاکستان د مرکزی اسمبلی غړی سردار کمال وایي د دوی ګوند د ورکو بلوچانو لپاره ډېرې هڅې کړې خو پکې بریالي نشول. د نوموړي نامې چې کله د ورکو بلوچانو د لانګ مارچ او احتجاج په اړه پوښتنه وکړه چې آیا د یو پارلیماني غړي په توګه دوی د ورکو بلوچانو لپاره د لانګ مارچ او احتجاج په اړه په پارلیمان کې څه خبره کړې، نو نوموړي وویل چې پخوا یې دغه سې کړې و خو اوس نه.
دیکھیے، مسنگ پرسنز کے حوالے سے تو بات ہوتی رہی ہے، وہ پارلیمنٹ میں بھی بات ہوتی رہی ہے.
گوری دل درک کسانو پاڑا خموج پارلیمان کی ہم خبر کھڑی دے او موج ددی ہر سغندن ہم کو خو پ موجودہ وقت کے ددو احتجاج کوں سرا من خبر سوی دے او نہ چا ددوی پاڑا پارلیمان کی خبر کھڑی دے پر پشو دومر لوی مزل کول او بلدا چشتزی لکورون راوزی ما شمانو باندی دومر تکلیف تیریجی نو دا پخپل ډیره د تکلیف خبره ده. خو د یو بلوڅ پتوګه ویل غواړم چې لا درک کسانو د مندلو لپاره عبدالمالک بلوڅ باید نورې هڅې هم وکړي.
اسمه مزید ډاکټر مالک صاحب کو اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے.
د امام عبدالقدیر بلوچ په خبره د دوی اتل زره کسان بې درک کړل شوی دي. ملت پاله بلوچان د دې کسانو د غیبولو پړه په امنیتی ادارو اچوي خو هغه وایي روک کسان هغه عمر نه دي لکه څومره چې بلوچان یادوي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونا اوران شو له حکومت وران کړلو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهیروي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري چې ورجو او دا وخت درته د شبقدر په منته نازیا کلو میا کلی کې د ګورنمنت پرایمری سکول حال درکو. درې کال وړاندې دغه سکول وسلوالو تبا کړی و او د دې ماشومان به بیا بل کلی ته د تعلیم لپاره تلل، خو اوس چې دغه سکول بیا جوړ شوی نو لا تر دې د مبند پروت دی او تعلیمي حل ځلې پکې نه دي شروع شوي چې له وجې دغه ماشومان اوس هم هغه لری سکولونو ته ځي او مشکلاتو سره مخ دي. په دې حق لا د دې سکول د ماشومانو استادانو په دې لړ کې د تعلیم د محکمې د چارواکو سره زموږ خبريال خبرې کړي او دا ریپورت په برابر کړي.
د تنازیخ کار 25 ټکلو په سیمه میا کلی کې سرکاري پرایمری سکول نمبر 2 چې درې کالونه وړاندې طالب وسلوالو په بارودو الوزول دا سات یو ور بیا روښ شوه ولې د ماشومانو د سبق لپاره له بند ده. دغه سکول ماشومان د میا کلی په لور سیمه کې د سین په غاړه جوړ یو سرکاري میډل سکول ته سبق لپاره ځي چې دغه سکول د هغوی د کلی نه ډیر لري دی. ولې بلخوا د یاد شوی میډل سکول خپل ماشومان او بیا د دې پرایمری سکول ماشومان په یو ودانه کې ځایول هم د سکول د استادانو په وینا ډیر مشکل دی. دا چې د پرایمری سکول بندښت ماشومانو ته څومره ستونزې جوړې کړي. شاه سوار د سلورم جماعت زده کوونکی دی او هغه وای
ما په ګورنمنت پرایمری سکول نمبر 2 کې سکول ویل او هغه وران شو په بمونو کې. دلته کې ډیر ماشومان راځي د سکول د سین غاړه ده. دلته کې ماشومان اسې نه ټکر دی مونږ چې پریوزي د مونږ حکومت ته دا درخواست چې مونږ ته د هغه سکول کولو شي نو هغه سکول یو جوړ کړي هو چې مونږ ته کولو شي. ما تقریبا چې د دریم پورې سکول ته ویل نور بیا دلته رالو.
دغه بند سکول یو بل ماشوم چې ست په ووم جمعات کې سبق وای مشال ریډیو ته وویل
اوس هغه سکول د جوړ شوی دی حکومت جوړ کړی دی بلډنګ کولاو دی او پکار چې ماشومانو سور شي بعد باران وي او راتلې نه شي یخنی نه ده. هغه سکول چې وران شو موږ ډېر خفه ټول وړو جړ دی سو کې پریم خو ټول دی خو هم سره آلی ده.
هر اس په دغه وران شوی پرایمری سکول کې په اول جمعات کې سبق ویلو ولې دا ست د کلی نه لري په بل سرکاري سکول کې په سلورم جمعات کې سبق وای او هغه وویل
هغه طالبان وویلو زه بس هغه سکول هغه ګرم یو هغه دیوال یو حکومت جوړ کړی ہاٹ بلڈنگ اوس بند
بیا مو دغه میډل سکول د یو استاد هارون سره خبرې وکړې نو د هغه په وینا چې د هغوی د سکول حالت لوړاندې هم ډیر خراب و. بیا د اوران شوي پرایمری سکول ماشومان هم د هغوی سکول ته راغله نو هغوی یې ځایولې هم نشي.
زموږ سره ټوټل تعداد تقریبا د دوه پرایمرو 450 تعداد جوړیږي او 100 پورې تقریبا زموږ جوړیږي نو دا ډیر کافی سټرینت دی او میډل سکول لپاره مینج کول نه پکې چار دیوالی شته نه پکې د سې سین بغاړه دی د سبق په ځای باندې ټول د مشومان چوکیداری بګی چې سین ترانه څوک نه لويږي شارې عام دی سکول نه شارې عام دی
او دا چې یو ور بیا ودان شوی سرکاري پرایمری سکول د جوړېدو وروسته هم بند دی نو دا ولی دا پښتنه مو د محکمې تعلیم د شبقدر سرکل اگزیکټیو ډیسټریکټ افیسر احمد جان وکړل دا احمد جان په وینا چې د سکول د ځمکې د مالکانو او د تعلیمي محکمې ترمنځ خبرې روانې دي او نږدې ده چې ګنې په دغه سکول کې د ځمکې د مالکانو نه کوم تن په چوکیدارۍ کې ولګولی شي نو بیا به دغه سکول د تعلیم لپاره پرانستی شي.
په ریپورت کې مو واورېدل چې د شبقدر وران شوی سکول که څه هم بیا جوړ شوی دی خو لا پکې تعلیمي هلې ځلې نه دي شروع شوي. وخت شوی دی د غرمې 12:30 د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر اعلان کړی د هیواد پر پخانی ولسمشر پرویز مشرف با د غداری مقدمه چلول شي. چودري نثار علي خان پرون ویلي حکومت پر مشرف د آئین لشپغم آرټیکل سره سم تور لګوي چې نوموړي په 2000 کال کې د بیړني حالت اعلان او آئین یې معطل کړی وو. په پیښور کې تحریک انصاف ګوند او داغي اتحادي ګوندونو ویلي دي چې د پینډه خار د پیښورستو دوی په 6 نومبر د نیټو د سپلای پر ضد د احتجاج کولو فیصله زندول ده. بلخوا د پنجاب په پینډه کې کرفیو لری کړل شوی ده. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړی چې په خار کې وسم امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي او د اجتماعګانو کولو اجازت نشته. د خیبر پختونخوا په سوابې ضلع کې د وسلوالو په برید کې دوه پولیس والا وژل شوي. د سوابې د پولیسو مشر ویلي دي چې پرون وسلوالو په درن چیک پوسټ برید وکړو چې پکې یې دغه دوه پولیس والا وژل. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی پرون د هیواد او پاکستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مایکل کف سره د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه خبرې کړې دي. بلخوا په بلخ ولایت کې پرون ځان وژونکي حملې دوه تنه وشلي او درې نور یې جوبل کړي دي. د بلخ ولایت د امنیه کمانډاني چارواکو ویلي چې پیښه پرون د آریانا کارته په سیمه کې رامنځته شوه. د روس د بیړنیو حالاتو کارکوونکي په کازان کې د غلوته کې دراغورزیدو نخې ګوري چې پکې 50 تنه وژل شوي دي. په بغداد کې د چاودنو لړۍ بازارونه کیفې او یو تھیټر په نخه کړی دی. تور پرست د بغداد په شیا او سنی سیمو کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. او یو نادر توره چې د سعودي عرب د پاچا لخوا یو افغان شهزاده ته په ډالۍ کې ورکړل شوی و په پیرس کې د نمایش پر مهال په څه باندې 2,00,000 ډالرو خرڅ شوه.
د انیس اجمل نامو د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز واورید او سپام وکړی چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده. د ځنې اداریو مهم ټکی درته وړاندې کوم.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پینډي پیخي پلټنو لپاره د لاهور های کورټ جج جسټس مامون رشید شیخ په مشرۍ کې جوډیشل کمیشن جوړ کړی شوی دی. اداري لیکي چې پاکستان کې دا قسمه فرقایزي پیخي رامخه تکیدل څه نوې خبره نه ده. په عبادت خان او ځان وجون کې بریدونه او ترهګری پیخي هم د یوې اوږدې مودې راهیسې روانې دي او داسې پیخو وروسته نه صرف اولس د ویرې طرح ښکار شي بلکې د امن او امان مسله هم جوړه شي او د هرې پیخي وروسته حکمرانان صرف د روایتي بیانونو نه کار اخلي او پیخي په سخت ټوټکو کې وغندي. ادارې لیکي چې تر ننه پورې څومره هم پیخې را مخې ته شوې دي نو ذمہ داران یې مخې ته نه دي راغلي او نه په عبادت خانو حمله کوونکو تر هغرو څه پته لګېدلې ده بلکې دا تر هغر د هرې پیخې وروسته په آزاد توګه ګرځي او انتظامیه د خپل بیوسۍ او ویرې تر هلوجه په دوی لاس نه اچوي. انتظامیه صرف په وختي توګه سکیورټی لپاره ګامونه پورته کړي او ځای په ځای ناکې ولګوي چې پکې صرف عام اولس په عذابېږي. ادارې په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دي چې به د څه خطر د تر هغري په دې پیخو کې ککړ خلکو په ضد ګامونه پورته کړي او سخت نه سخت سزا دی ورکړي چې راتلونکي کې څوک دا قسمه کارونه هسې ونه کړي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده او وایي چې د محرم د لسیزې دوران ځنې عناصرو فرقیز فسادونو خپرولو منصوبې جوړولې او د انتظامی لخوا د هغوی کوششونه ناکامه کړي شوي دي. خو پینډۍ کې دوی خپل مقصد کې کامیاب شول او د کرفیو په نتیجه کې اولس د کورونو پورې محدود شو. ادارې لیکي چې وفاقي حکومت د پینډۍ پیښې تحقیقاتو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړی دی نو هیله ده چې پیخه کې ککړ خلک به په ګوته کړی شي او سخت نه سخته سزا به ورته ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې محرم په شروع ورځو کې د پیښور په مارکیټونو کې د سبزیانو نرخونه ډېر زیات شوي وو، خو نهم او لسم محرم د چوټیانو له وجې دا نرخونه یو په دوه شو، خو عاشوره تېرېدو باوجود په دې نرخونو کې تر اوسه هیڅ کموالی رانغلې. ادارې لیکي چې په سند صوبه او نورو سیمو کې دا وخت د سبزیانو نرخونه ډېر زیات دي، نو د سیمې زمینداران مقامي مارکیټونو ته سبزی سپلای کولو په ځای د ملک نورو برخو ته دا سبزی لیږي، چې له وجې په مقامي مارکیټونو کې د سبزی کموخ پیدا شوی دی او نرخونه یې هم ورځ په ورځ زیاتیږي. ادارې په اخیره کې لیکي چې ضلعي انتظامیه له پکار دي چې سبزیانو نورو سیمو ته په لیږلو بندیز ولګوي، چې دا شان پېښور او د صوبې په نورو برخو کې د سبزیانو نرخونه راکم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان ورځپاڼه لیکي د پاکستان په پینډۍ کې د راپورته شو بلوو دا خبره مخې ته راغلې چې د ځینې نفرت خورونکو مليانو سرنګ خپل د تعصب ډکو ویناګانو د لارې د ولس د مذهبي جذباتو استحصال کړی دی. حکومت ته پکار دی چې په دا قسمه مليانو ژور نظر وساتي او په جماعتونو کې د لاؤډ سپیکرو استعمال هم تر څارنې لاندې راولي. بلخوا د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یوه مقاله کې راغلي چې امریکا او افغانستان د هغه دوه اړخیز امنیتي تړون په مسوده صلاح شوي دي چې له مخې به یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودګي په داسې حال کې وغځیږي چې په 2014 کال کې به نړیوال جنگي ځواکونه د افغانستان نه وځي. په دې د دواړو لیکنو مهم ټکي درته زموږ همکار اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
نن ورځپاڼه لیکي که څه هم د حساسه خارونو لکه کراچۍ او کوټه په ګډون ټول پاکستان کې د جمعې په ورځو د لسم محرم ورځ په خیر تیره شوه، خو په پینډۍ کې دا وار د معمول خلاف ناسم حالات را مخې ته شو او دارنګ د اشوري پورزو په فرقي ځنختو کې یو شمېر خلکو ته مرګ جوړه اوریدلې. پښتنه دا ده چې آیا چارواکو په پینډۍ کې د دا قسمه پیښو د مخنیوي لپاره لوړاندې کوم ګامونه پورته کړي وو او کنه؟ بل دا چې آیا امنیتي او استخباراتي ادارې له دې خبر نه وو چې په خاص توګه په پینډۍ کې کوم ځایونه د محرم پورزو کې حساس وي، ځکه چې مخکې هم په یادخار کې دا قسمه پیښې رامخته شوې دي. ورځپاڼه لیکي چارواکي ښه خبر وو چې کومې سیمې حساس دي او دارنګ دوی لره پکار وو چې په دغه ځایونو کې یې زیات امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړی وي. اداریه کې راغلي په پینډۍ کې له دې بلو دا خبره مخې ته راغلې چې په معاشره کې د برداشت کچا څومره ښکته شوې او ټولنیز اړې ګړې ډېر په اسانه راپورته کېدای شي. بله دا خبره هم مخې ته راځي چې ځینې نفرت خوروونکي مولیان څرنګه خپل د تعصب ډکو ویناګانو د لارې د ولس د مذهبي جذباتو استحصال کولی شي. حکومت لره پکار دي چې پر دا قسمه مولیانو جوړ نظر وساتي او په جماعتونو کې د لاؤډ سپیکرو استعمال هم تر څارنې لاندې راولي. بلخو د ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې راغلی دی چې امریکا او افغانستان د هغه دوه اړخیز امنیتي تړون په مسوده رضا شوی دي چې له مخې به یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو موجودګي په داسې حال کې وغځیږي چې په 2014 کال کې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي. د امریکایي چارواکو له مخې دوی هیله مند دي چې د یاد امنیتي تړون مسوده به د روان کال په اخره کې لاسلیک شي. له دې تړون سره هغه لویه مسله هواریږي چې امریکایان د دې غوښتونکي وو په افغانستان کې پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو باندې به د افغانستان قوانین نه عملي کیږي. دا مسله پر دې شرط هوار کړل شوی چې په افغانستان کې پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو او د دفاع وزارت کارکونکو لپاره به د امریکا لخوا ځانګړي عدالتي قوانین وي. د یو چارواکي په خبره د دې مطلب بداوی چې څوک هم ناسم کار کوي نو له قانونه به نه بچ کیږي. د امنیتي تړون په مسوده کې پر دې اړه څه نه دی ویل شوی چې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیره به څومره وي، خو په واشنگټن کې د کانګرس ځینې غړي پر دې عقیده دي چې دغه شمیره به له 5000 څخه تر 10000 پورې وي.
بلخوا ریپورټونه وایي چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ د مشرتابه د ټاکنې په سر شدید اختلافات رامنځته شوي. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوهان په دې اند دي چې د پاکستان وسلوالو طالبانو ترمنځ رامنځته شوي اختلافات به لنډمهاله وي. دوی همداراز وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې له ډېرې مودې راهیسې په دې هڅه کې دي چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي او دوی په سوډالو کې تقسیم کړي. په دې حق لنور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
رویټرز خبری ایجنسی په سیمه کې د طالبانو د یو قومندان له قوله چې په جنوبی وزیرستان کې د نومبر په اوومه په جوړه شوې غونډه کې حاضر ولیکي، کله چې د ملا فضل الله نوم د پاکستانی طالبانو د مشر په توګه اعلان شو، ډیری قومندانان له غونډې ووتل او ویل یې چې د طالبانو مشرتابه نوره له منځه ولاړه. د پاکستان د سیاسي او روانو چارو کارپوه عقیل یوسفزی چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو په اړه ژوره مطالعه لري، په دې اړه وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې له ډېرې مودې راهیسې په دې هڅه کې دي چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي.
البته پاکستان ریاست د ډېر وخت نه کوشش کوي د انټلیجنس ایجنسیانو چې هغه د طالبانو په مختلفو تنظیم ګروپونو کې یا د هغو کوم شخصیت یا داران دي داسې په منځ کې دراړ واچوي، نو د پاکستان بعضې داسې کمانډران شته چې په هغې باندې اثر انداز کېږي د پاکستان پالیسیان یا د پاکستان انفلوئنس. همدغه وجه وه چې کله د مولوي فضلالله نوم راغی او د هغې سره د بل کمانډر نوم راغی، نو طالبانو کې بعضې داسې خلک وو چې چا د مذاکراتو د عمل یا د صلح د عمل لږ وکالت یا دلالت
نوموړی همداراز وایي که چیرې د پاکستانی وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات رامنځته شوي هم وي، نو د تحریک واګې به د متشددو قومندانانو په لاس کې وي.
طالبانو کې کوم اختلافات وي نو بیا هم موږ په یو نتیجه رسېدلی شو، هغه دا چې کم چې کم تشدد پسند تشدد خوښي کمانډران وي، نو د طالبانو د تحریک
د پاکستانی طالبانو نوی مشر تر ټاکنې وروسته د دغه هیواد له حکومت سره د خبرو اترو نه کول اعلان وکړ او په پنجاب ایالت کې د امنیتي ځواکونو، دولتي ودانیو او سیاسي مشرانو د وژلو خبرداری هم ورکړ. یاد دی وی چې د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان پولي تسیرمه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو مشر رقیم الله مسعود له خپلو نږدې ملګرو سره یو ځای ووژل شو، چې له امله یې د دغه طالبانو مرکزي شورا د نومبر په اوومه نیټه د سواد د طالبانو تحریک مشر ملا فضل الله خپل نوی مشر او د حکیم الله ځایناستی وټاکه.
د مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خپرونې را نه تیرې شوې.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونې ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونې خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویبپاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو ورشه.
د مشال ریډیو سره د مشال ریډیو ډاٹ کام یعنی د مشال ریډیو د ویبپاڼې په ذریعه هم رابطه کې پاتې کېدلی شئ، د ریډیو د لارې هم اوریدلی شئ، خو د دې تر څنګه تاسو د سکایپ د لارې، د فیسبوک د لارې او د ټویټر د لارې هم مشال ریډیو سره ملګري کېدلی شئ. ورزو بلوچستان ته د ژوب یو شمېر ځوانانو د یک شنبې په ورځ له ژوب اسلام آباد ته پیدا لانګ مارچ شروع کړ. دا ځوانان وایي له همدې مارچ د لارې د حکومت نه دا مطالبه کوي چې ژوب سیمې ته د او بجلی ورکړل شي. د دې هرتال کوونکو نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د ژوب سیمې یو شمیر ځوانانو د اتوار په غرمه د ځوانانو اکشن کمیټې تر سیوري لاندې اسلام آباد ته په پښو لانګ مارچ پایل کړ. د دې سیمې ځوانانو وایي د دې لانګ مارچ د لارې د وخت له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی سیمې ته د ګیس او بجلی ورکړل شي. شاوخوا 15 ځوانانو د اتوار په غرمه وروسته له هغه دا لانګ مارچ پایل کړ چې په ښار کې د دوی په اعلان کاربندیز وو او د یوې لویې جلسې تابعه هم کړې وه. د دې لانګ مارچ یو ګډونوال ظفر الله مردانزی د ټلیفون لاري مشال رادیو ته وویل د اسماعیل خان دیرې پر لاره به په شاوخوا 15 یا 26 شپو کې د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته ورسیږي.
د چشمه ویلا د بجلی هیڅ څه نه او د خپل خارجي ستاسو د ځوانانو اکشن کمیټي غړي وایي له پښتونخوا ملي عوامي ګوند ماسیوا د ښار د نورو ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ هم ورسره دی چې اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته به هم هلته د وخت له حکمرانانو څخه د سیمې لپاره د برق او ګیسو غوښتنه وکړي. د ژوب سیمې رفیع الله مندوخیل بیا مشال راډیو ته وویل د سیمې ولسي نمایندګانو تر اوسه پورې د دوی د ښار همدا ستونزې اوارې نه کړې چې اوس یې د په خبره تنقید ځوانان دې ته مجبور سوي چې په پښو د دې لانګ مارچ له لارې همدا غوښتنه کوي.
د ژوب د تنقید ځوانان په پښو روان شو اسلام آباد ته. اسلام آباد او ژوب 600 کیلومتر واټن دی، فاصله ده. د دوی دوه بنیادی مطالبه خو یو د ګیسو چې دا ګیس دلته د بلوچستان څخه پنجاب ته ورکړل شوی دی، خو بلوچستان بیا ژوب دوهمه غټه ضلع ده، خو هغه تر اوسه پورې د دې سیمې خلک له دې ګیس له سهولاتو څخه محروم دي. دلته او له سیاسي ګوندونو دا خلک له دې ښکاره خبره ده چې سیاسي ګوندونو په دې کې هیڅ کار هم تر اوسه نه دی کړی. هغه ګوندونو چې په الیکشن کې د دوی هغه سلوګن دا و، هغه ناره دا و، پر دې بنیاد باندې دوی الیکشن کړی و، انتخابات یې کړي و چې موږ به دې سیمې ته ګیس راولو یا به بجلی راولو. هغه هم دا وخت پټه خوله دی.
د وجد ورده چې په 2012 ایسوي کال د مارچ په 24 نیټه هم دې ځوانانو د همدې غوښتنو لپاره له خپلې سیمې ژوبه بیا تر کوټې پورې په پښو ورته لانګ مارچ کړی و چې هیڅ چا یې غوښتنه بیا هم ونه منل او دا ځل یې د دې لانګ مارچ مخه پایتخت اسلام آباد ته کړې. د ځوانانو اکشن کمیټې دا ځوانان له اسماعیل خان دیرې څخه د بجلی نوې ترانسمیشن لاین او له کوټې څخه د ګیسو د نلیکې غوښتنه کوي تر څو د دوی په خبره د دوی د ښار د وګړیو ډیرای ستونزې هوارې شي.
تاسو ستونزې
دین ته وو ډیر لویا مصالحه د زموږ جنانان سرونو باندې وبراوري او نه جنجې شو په سر باندې
د چارواکو ځوابونه
یان دې چې باغې کو بوي او موږ ته په وته کړل شي نو کولې شم چې پر دې باندې بس موږ کړل شي.
ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
د مشال ریډیو خبرونه اوري. استونځي او سرکار پروګرام تاسو د رواني خبرونه بلکې د نوړاندې چې کوم خبرونه وغوښتي چې اوریدلې ده، خو نور هفتوار پروګرامونه لا هم تاسو ته تر ماخام شپږو بجو پورې لرو. مشال ریډیو سره اوسئ. ټاکل شوې چې د افغانستان سره د سوداګرۍ په نوم نړیوال دوه ورځنی کانفرنس نن یعنی د ګل پورز د هندستان په مرکز نوی دیلی کې شروع شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه کانفرنس د دوی او د هند د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په ګډه جوړیږي او ممکن ده چې پکې د نورلسو هیوادونو سوداګران او سرمایه‌کاران برخه واخلي. په دې هکله نور تفصیل د کابل نظم همکار معصوم میوند راکوي.
د بهرنی چارو وزارت وایي چې په دې نړیوال کانفرنس کې به افغان حکومت نړیوالو سوداګرو او پانګوالو ته په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې فرصتونو تشریح کړي. د دې وزارت مسؤلین وایي له افغانستان سره د سوداګرۍ دوه ورځنی نړیوال کانفرنس د دوی او د هند د بهرنی چارو وزارت لخوا د دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو په نوې ډلی کې جوړیږي. د بهرنی چارو وزارت ویان جنرال مسعود د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ افغان چارواکي به په دې نړیوال کانفرنس کې د نونو سهوادونو پانګوالو او سوداګرو ته بلنه ورکړي.
د 250 نه زیات تاجران د بیلابیلو هیوادونو نه په دې کانفرنس کې ګډون کوي او هلته به د افغانستان دولت د هغو طلایي فرصتونو په حق لباندې چې د پنګاښونې په برخه کې په افغانستان کې موجود دي ګډونوالو ته معلومات ورکړي. همدارس یو شمیر هغه تولیدات چې اوس په افغانستان کې تولیدیږي هغه به هم نمایښ ته خودل کېږي تر څو د نورو هیوادونو سرمایه‌ګزاران هغه وویني او دې ته تشویق شي چې راشي افغانستان ته او د ډیرو ګټورو فرصتونو نشه په افغانستان کې د پنګاښونې په برخه کې موجود دي استفاده وکړي.
د بهرنی چارو وزارت ته معلومات لمخې له افغانستان سره د سوداګرۍ نړیوال کانفرنس په د هند د بهرنی چارو وزیر سلمان خورشید په خپلوي ناصر پیل کړي. د افغانستان د مالی کرنې قانون او سوداګرۍ شاري پراختیا ترانسپورت او روغتیا وزارتونو او نورو ادارو استازي به هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي. ټاکل شوی د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زخیلوال د افغان حکومت په استازیتوب د کانفرنس ته وینا وکړي او په دې هیواد کې د سوداګرۍ او پانګونې موجود فرصتونه نړیوال سوداګرو ته تشریح کړي. هند پروسه کال هم په افغانستان که د پنګونې د جل پنم د نړیوال کانفرنس کوربه وو. خو افغانستان سره د سوداګرۍ په کانفرنس کې به د دوړ هیوادونو د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ یو سند هم لاسلیک شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې مرستیال خان جنرال کوزی ول چې په دې ډول کانفرنسونو سره کېدای شي د دې هیواد سوداګرۍ او پنګونې پراخ شي.
په دې کانفرنسونو کې هغه ظرفیتونه او هغه فرصتونه چې زمونږ په ملک کې د سرمایه‌ګزاري او د زراعت او د معدن په ارتباط باندې موجود دي هغه د منطقې او د دنیا د سرمایه‌دارانو سره شریکيږي او
دا تاثیر لري. نور دنیا هم چې پیشرفت کړی، ترقی کړی دا هم په دغه نمایشګاهو او په دغه کانفرانسونو په واسطه باندې خپل ملک خلکو ته ورپېژندلی دی او خلک راغلي دي دنیا په هغه ملک کې سرمایه ګذاري کړې ده. نو بنا دا کانفرانس زمونږ د نظر نه خاص اهمیت لري. د هند سرمایه ګذاران ډېر زیات علاقه لري.
هند لمړنۍ هیواد چې افغانستان ورسره په 2018 میلادي کال کې د ستراتیژیکو همکارۍ تړون لاسلیک کړی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې هند له دې هیواد سره یو له مهمو مرسته کوونکو هیوادونو څخه دی چې په تیرو 12 کلونو کې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. افغانستان سمندر ته لار نه لري او خپل سوداګري او ترانزیت د ایران او پاکستان له لارې له نورو هیوادونو سره کوي، خو د دواړو هیوادونو وخت پر وخت د افغان سوداګرو مالونه درولي او یې هم خپلې لارې د څه وخت لپاره تړلې دي. خو له افغانستان سره د هند همکاري به هغه موضوع ده چې پاکستان نه خوشوي او په بیلابیلو ډولونو خپل مخالفتونه څرګندوي.
هلته ځینې رپورټونه وایي د افغانستان په ځینې برخو کې د ښځو خلاف د تشدد سلسله اوس هم روانه ده چې په کې د ازل په بغلان کې یو سړي خپل ښځه په مخ باندې په ډز وشتلې ده. دغه جنۍ چې شکیلا نومیږي 13 هفته په پلخمري خار کې د خپل پلار په کور کې په چریز ټوپک وشتل شوی او اوس یې د کابل د یو هسپتال په ایمرجنسي وارد کې علاج روان دی. زمونږ همکار ابراهیم صافی په کابل کې دغه هسپتال ته ورغلی او د شکیلې د پیښې په اړه د رپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
ولس کلنه شکیلا د خپل واده په عمومي میاشت د کورنۍ تاوتریخوالي لامل د کابل تر ایمرجنسي روغتون را ورسیدله. نو موړی د بغلان په مرکز پلی خمری کې د نجم الدین په نوم له یو کس سره واده کړی او کورنۍ وایي چې د میړه له خوا په مخ د چرې ټوپک په ډز وشتل شوی. شکیلا د روغتون په بستر کې په داسې حال کې پرته و چې له تندې پرته یې نور ټول مخ پټی شوی و. له سپینې پټۍ څخه یوازې یو سترګ معلومېده چې په هغې هم لیدلی نه شو او اوښکې ترې روانې وې. شکیلا خبرې نشوې کولی خو لیکل یې کولی شو. په سپینې پاڼې کې یې راته ولیکل: آیا زه به خشم؟ د شکیلا کورنۍ وایي چې لور د زوم لخوا په چرۍ ټوپک مخ باندې ویشتل شوی چې سترګه، خوله او غوږ یې له منځه تللي دي. خو 50 کلنې مورې شیرین جان راته وویل لور یې د خپل میړه لخوا په چرۍ ټوپک په مخ ویشتل شوې ده.
د مخصوصاً د لمانځه وخت و. زه بلې کوټې ته د لمانځه لپاره تللی وم چې یو درس شو. ما ویل چې نور مې نو لور له منځه ولاړه. چې کله کور ته راغله په هماغه شپه یې میړه ووهله، زما په خپل کور کې ووهله او همداسې وتښتېده.
شیرین جان وایي په اوو میاشتو کې د خسر کره له لور سره ډول ډول تاوتریخواله شوی او دوی یار شوي وو چې خپل کور ته یې بیرته راولي.
یوه شپه ډېره سخته وهلې وه. ورور چې ورغی نو میړه یې ورته ویلي وو چې دا مدر واخلئ، زما د لور له هغه سره واده کولو ته هېڅ زړه نه و. موږ ډېر ورته وویل چې نه یې درکوم، نه یې درکوم، خو یو دم یې عمه رانه واده کړه.
د شکیلا مور له حکومته غواړي چې د لور په قضیه کې ښکېل کس ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. دې همداراز له دولته وغوښتل چې د لور په درملنه کې دې ورسره مرسته وکړي.
دولت باید زما لور ته توجه وکړي. زما لور خو پلار نه لري، باید غوږونه، غاښونه او خوله جوړه شي. دومره دې وکړي چې زما لور بیرته په خپلو پښو ودرېږي.
په دې اړه مو وغوښتل چې د بغلان د امنیت قوماندانۍ نظر واخلو، خو د امنیت قوماندان اسدالله شیرزاد ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه څه معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د شکیلا د قضیې په اړه په بغلان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مسؤلینو نظر واخلو، خو هغوی وویل چې د دې پیښې راپور دوی ته نه دی ورسېدلی. دا لومړی ځل نه دی چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کېږي، بلکې له دې مخکې هم په پکتیا کې یوه ښځه د خپل خاوند لخوا په نس کې په چاقو وهل شوې وه او اوس په کابل کې په روغتون کې بستر ده. په کابل کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په دې وروستیو کې په هیواد کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. دا تاوتریخوالی په داسې حال کې روان دی چې د تیرو څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د منع د قانون د نوې طرحې تصویب ځنډیدلی دی.
بلخوا ګارډین ورځپاڼه په یو رپورټ کې لیکي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د لسو نه د زیاتو کلونو د تیرېدلو باوجود د کوکنارو کار کم شوی نه دی، بلکې خپل انتها ته رسیدلی دی. د دې څه وجوهات دي؟ د مشال ریډیو همکار نجیب عامر په دې رپورټ کې به یې تفصیل واوري.
د ګارډین ورځپاڼه په یو مقاله کې لیکي د ملګرو ملتونو د مخدره موادو پر ضد دفتر په خپل وروستي راپور کې لیکلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کر لوړې سوکې یا ریکارډ حد ته رسېدلی دی. په افغانستان کې د تیر کال په پرتله شپږ دېرش فصلو کې زیاته سیمه کې کوکنار کرل شوي او د 2006 کال په پرتله درې برابره زیاته سیمه کې کوکنار کرل شوي دي. ګارډین لیکي په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو لپاره د بهرنیو پوځونو د ور وړلو کلونه تیر شول. د خلکو د هڅولو کوششونه هم وشول چې د فصلونو کار دې بدل کړي او په دې لاره کې بلیونونه ډالر هم مصرف کړي شول. خو د دې باوجود هم په افغانستان کې د کوکنارو کار د هغه وخت نه هم په بد حالت کې دی لکه افغانستان ته چې په لومړي ځل بهرني ځواکونه ورغلي وو. ګارډین لیکي په 2001 کال کې د بون د تړون پر اساس برتانویانو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې چارې په لاس کې واخیستې او په دې لړ کې تر ټولو زیاتې ننګونې په هلمند ولایت کې وي. پوښتنه دا ده چې برتانویان د مخدره موادو په قابو کولو کې څنګه پاتې راغلل. لومړی خو دا وه چې بزګرانو ته په سر کې خو د غنمو وړیا تخمونه ورکول کېدل، خو بیا وروسته د مرستو په کمېدو سره په سملاسي ډول کم کړای شول. د پنبې یا د مالوچو تخمونه بزګرانو ته ورکړل شول، خو د پنبې د خرڅلاو لپاره بزګرانو ته لار ګودر نه و معلوم. همدارنګه په ځینو سیمو کې چې افغان پوځ د کوکنارو د مخنیوي لپاره ټیمونه ټاکلي وو، هغوی په ځینو سیمو کې کار پرېښی و. یو بل مهم لامل دا هم و چې د مخدره موادو د لارې هم د طالبانو غاړې ته او هم د حکومت غاړې ته د سیاسي مشرانو جیبونو ته ډېرې پیسې رسېدلې. اوس چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي، ورسره هغه نړیوالې مرستې هم په ختمېدو دي چې د کوکنارو د نه کرلو په صورت کې د بزګرانو سره کېدې. نو همدا ده چې خلکو یو وار بیا د کوکنارو کرلو ته زور ورکړی دی. د مقالې په پای کې راغلي د مخدره موادو قاچاق یو نړیوال تجارت دی، غوښتنه یې ډېره ده او د یوې سیمې نه بلې ته یې د لېږدولو لارې موجودې دي. نو د دې د ختمولو لپاره نړیوالو هڅو ته اړتیا ده، یوازې په افغانستان کې د دې مخنیوی نه شي کېدی.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
جانان براشی او کنا، جانان بکل رازی، دغه خبر دی چې هر سات مزړل رازی، د دروازه پشا ما شومتي غریو نیولی وي، دا باز خلق اخر سغواڑی او سل رازی، ترازی ارمانی کور کیو سیگی، ارمانی کور ترازی، او زنی خلق بے تپو سد زڑگی کور ترازی، زنی خلق بے تپو سد زڑگی کور ترازی، ارمانی کور کیو سیگی، ارمانی کور ترازی، ارمانی 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 کور ترازی دامی واورا در سارا با خافیری کور ترازی ارمانی 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 شانتی گوری پل بچے باور تداسی دپردی پشانتی گوری سوچی مون دی ملگرو آرز کور ترازی سوچی مون دی ملگرو آرز کور ترازی ارمانی ارمانی